الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون وقال الله تعالى قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اثقل شيء يضغ في ميزان المؤمن يوم القيامه يقول كن حسن وان لا يبغض الفاحش البذيء وقال عليه الصلاه والسلام ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجه قائم الليل وصائم النهار وقال عليه الصلاه والسلام والمسلم الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم افضل من الذي لا يخالط ولا يصبر على اذاهم وقال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسن خلقا صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم عزت مندو میاندو خیاندو مشرانو کشرانو اپو گمزولو اللہ جل شانو پمنگ باندے دیر میرو باندے او اللہ جل شانو الحمدللہ موږ د ایمان سره پیدا کړی وو او دا دنیا چونکې دار الابتلا ده په دې کې امتحان اخیستی شي او مشکل چون کوم دی دغې د تیاری شي نو دغې دپاره یې زمونږ پوره رهنمایي فرمایلی ده دا اوس چې ما کوم آیاتونه ولوستل او ورسره مې احادیث شریف هم ولوستل نو د هغې څه مطلب دی اول دا بیانوم او د هغې نه پس به انشاءالله که خیری په دې باندې خبره کیږي نو الله جل شانو ارشاد فرمایلی دی چې پرېږدئ ظاهري ګناهونه او باطني ګناهونه بې شک چې څوک ګناه کوي انقریب به هغې ته دې بدله ورکړی شي کوم چې کوي نو دې کې پته ولګېد دا چې ګناهونه ظاهري هم وي او باطني هم وي ظاهري ګناهونه هغه وي چې هغه خلکو ته ښکاري او خلک یې لیدی شي هغه ګناهونه یو لحاظ سره خدای چې کم از کم بنده خیال ساتي او هغه نه کول غواړي که چې خلکو ته پته لګي بل طرف دا چې که څه دا خیال پریخو چې خیر دی که خلک دې ګوري پروا یې نه کوي نو دا فاسق شي ځکه چې ده دا خپله ګناه پټ هم نه کا د دوی ډېر زیاته دې معامله کې بې شرمه دی چې دا د خپله ګناه پټوي هم نه نو دې ته فاسق ویلی شي او باطنی ګناهونه هغه دي چې کوم پتا بل چاته نه لګي صرف الله پاک ته لګي او اکس چې کوم ګناه کوي هغه ته پته لګي مثلا څوک مونځ کوي د ده نیت څه دی آیا دی د الله پاک خوشحالو دپاره دا مونځ کوي او که نه د دې دپاره کوي چې خلک ورته ښه سړی ووایي ښه کس ورته ووایي نو که خلکو دپاره کوي نو دا ریا شوه او که الله دپاره کوي نو دا اخلاص دی دغه شان یو انسان کې تکبر دی نو تکبر دننه سیز دی باطنی شی دی اگر چې عمل سره دا ظاهر دی شي او په چا کې بخل دی د بخل پته خو بیا لګېدی شي عمل سره لیکن بدله یې چې دا سیز خو پټ دی نو داسې ډېر ګناهونه دي چې هغه د زړه سره تعلق لري او پټ وي نو یقینا ګناه وي لیکن خلکو ته پته نه لګي د داسې قسمو ګناهونو نقصان ډیر زیات وی. مثلا حدیث شریف کې راغلی دی چې ټول کډمبه جهنم بچا چا په وجه باندې ډکیږي، یعنی مطلب دا چې ګرمي کې لکه خشاک به ورته استعمال ای، الله دې موږ معاف کړي او خدای پاک دې موږ راضي شي. هغه به یو عالمی، یعنی یو د علم سره به تعلق وي، بل به هغه کس وي چې کوم سخاوت سره تعلق وي، بل هغه کس چا چې جهاد سره تعلق وي، شهادت سره. دا ډېر اوچت خلق دي درې واړه، لیکن الله پاک پته ته پوسیږي دا عالم نه چې ما تا ته علم درکړو تا ورسره سوکل دی. وایي چې الله ما خوستا دپاره د علم روزانه روز شپږ شپې چې کوم دی مله داخل کو ته ورکولو. الله پاک وفرمایل چې زما دپاره نه، بلکې دې دپاره چې تا ته خلک عالم وایي او فرښتې به هم په دې گواهی ورکړي، الله پاک به پړ مخي په جهنم کې وغورځوي. د کشان سخی ته به هم ویلی شي، سخی به وایي چې ما خو شپه ورځ ستا دپاره مال خرج کولو. الله پاک فرمایي ما دپاره نه، بلکې د دې دپاره چې خلک تا ته سخی وایي، سخی درته وویلی شو، فرښتې به هم ورباندې گواهی وکړي او دې به هم وغورځولی شي. دغه شان دا شهادت والا د ته به وویل چې به الله ما خو ستا په دپاره ځان قربان کړو. الله پاک فرمایي زما دپاره نه، د دې دپاره چې خلک تا ته بادر وایي. بس دین پتہ لگی چې دا سم رضا ضروری ہے. دا باطنی گناہوں نمزان بچکول پکار دی، ظاہری گناہوں نمزان بچکول پکار دی، لیکن آخر دا گناہوں کی گی دستا وجہ نا یقینا دے دو وجہ دی، یو نفس تے یو شیطان دے. شیطان خو پخپل باندې صرف وسوسہ چولے شی، نور سے نشی کولے، لیکن نفس به مونږ کې شامل دی او د ده خواهشات دا ختمیږي نه. او کوم خواهشات چې د ګناه سره تعلق لري هغې باندې که څه عمل وکړو نو ګناه ترې نه وشي، او که نه د هغې مخالفت وکړو وینه کو نو تقوا ورته حاصله شي. الله پاک فرمایي قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، یقینا کامیاب شو کس چا چې د خپل نفس د رذایل دباو کړ، او یقینا تباہ و برباد شو کس چا چې د خپل د نفس رضایل همدغه شان پرېښول. نو دې نه پته دا لګي چې د نفس توجه نه چې کوم ګناهونه کی، نو د نفس د اصلاح سره دا ختمېدی شي، بل څه طریقه نشته دی. ځکه چې کوم سورس وي دی کوم څیزه چې هغه ختم نه شي نو تر پورې چې کوم دی نو مدی چې ختم دغه نه شي. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی چې د قیامت پورس باندھے به په میزان عمل کې ټول کې درون سی چکم بوی هغه به نیک اخلاق وی، او بے شک اللہ پاک نہ خوخی څوک چې بد زبان وی او خله خراب خوځی. دی مطلب شو چې موږ ته د خولې ډېر حفاظت پکار دی، چې ترانه داسې خبره وړي چې بای باندې الله ناراضه شي. موږ ګورو چې بعضې خلکو دا عادت وي چې په خوله مطلب دا چې خوله باندې هر وخت کنزلې وي، نو دا کس چې کوم دی د خلکو هم بدې شي او د الله پاک هم بدې شي. او ښه اخلاق چې کوم دی دا ماشاءالله د قیامت پر باندې بخل کو تړې فائدہ رسي، او د دې مزید تشریح پدې راتلون کې حدیث شریف کې دا چې ارشاد فرمای رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې بشک مؤمن په ښه اخلاق او پوجا باندې شب بیدار او دروزدار اندر روجی ساتلو والا درجه حاصل کړي. دا بولې ځکه چې روجه چې کوم د خپل نسخ فقیر خل دی، او شب بیداری دا الله پاک سره د تعلق یو ذریعہ دا. یو د زړه سره تعلق لري، یو چې کوم دی نو د نفس سره تعلق لري. نو د دواړو اصلاح چې وشي نو ښه اخلاق دننه جوړ شي. نو دې لحاظ سره کوم ښه اخلاق والے کس چې کوم دی هغه دا اجر حاصل کی. د دې لحاظ سره مونږ ویلو شو چې ښه اخلاقو باندې عمل کول پکار دی، ښه اخلاق خپل ځان خبره ښه طریقې سره کول پکار دی، اورېدل په صحیح طریقې سره پکار دی، کنه اصل په صحیح طریقې سره پکار دی، خلکو سره معاملات په صحیح طریقه باندې کول پکار دی، او په هر کار کې ښه نیت کول پکار دی، او د الله پاک نه اورېدل پکار دی، یعنی ظاهري او باطني څیزونه ټیکول پکار دی. دا چې کوم دی نو خوش اخلاقي ده. بعضې خلک خوش اخلاقي بل څه ته وایي، مثلا خوږې خبرې دې ته خوش اخلاقي وایي، حالانکه خوږې خبرې بعض وخت کې دا د منافقت یو علامت هم وي. مثلا زړه کې چاته چې کوم دی نو دشمني ساتي او پخلا ور سره ښې خبرې کوي، دا خو منافقت شو. د دې لحاظ سره چې کوم دی مونږ ته دا پکار دی چې خوږې خبرې صرف نه دي، بلکې بعض وخت کې خوږې خبرې جرم وي. مثلا یو زنانه ده او غیر محرم سره دا خوږې خبرې کوي، نو دې ته ګناه ملاوېږي، ثواب ورته نه ملاوېږي، ګناه ورته ملاوېږي. نن سبا د فسق و فجور دور دی، د امتحان زمانه ده، فتنو دور دی. تاسو وګورئ چې په دې مارکیټونو کې سیلز گرلز هغه ساتلی شي چې هغه ډېر ښکلی وي او ډېرې خوږې خبرې کوي، نو ظاهره خبره چې دوی ته په دې باندې ګناه ملاوېږي. او دغه شان ټیلیفون باندې داسې کسان کینولي وي چې خبرې ډېرې خوږې کوي او غیر محرم آواز خلکو ته ورکوي، نو دې سره چې کوم دی نو ګناه ورته کیږي. نو داسې کسانو ته پکار دي چې غیر محرم سره چې کله خبره کوي نو په ترخه ژبه دې کوي چې هغې پړه کې څه مرض وي چې هغه مرض زیات نه شي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي، کوم مسلمان چې د خلکو سره ملاویږي او د هغوی په تکلیفونو باندې صبر کوي هغه د هغوی نه بهتر دی کوم چې خلکو سره نه ملاویږي او د هغوی په تکلیفونو باندې صبر نه کوي. دا څه وجه ده؟ ځکه وجه دا ده چې یوازې وي نو دی حقوق نه شي پوره کولی. نو دا حقوق لکه د پلار حقوق، د مور حقوق، د رڼو خویانو حقوق، د اولاد حقوق، د پڑوسیانو حقوق، د علما حقوق، دا حقوق دی نه شي پوره کولی. د حقوق پوره کولو لپاره به دی په معاشره کې حصہ اخلي، او یقینا نیکانو خلکو ته خلک تکلیف رسوي. نو دا چې کوم دی ظاهر خبر په دې تکلیفونو چې دی صبر کوي الله لپاره، نو دې ته په دې باندې اجر ملاوي. او کنه دې ځان پټ کی په وځای کې هغه شي، نو دې د جماعت ته لمونځ هم پاتې شو او هغه ثوابونه هم پاتې شو چې کوم د خلکو سره په ملاوېدو کې او د هغوی په تکلیفونو باندې صبر کولو سره ملاوېدای شو. ارشاد فرمایل حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې په مؤمنانو کې زیات کامل ایمان والا کس دی چې د ښه اخلاق والا وي. مخکینی حدیث شریف کې د اعمالو خبره وه چې د ښو اخلاق والا کس ډېر اوچت اعمال په مفته کې حاصل کړي، لکه د روزدار ثواب او د شبیدار ثواب. او دلته کې د دې تعلق د ایمان سره دی. هغې وجه چې ښه اخلاق اله کېدی شي د چا ایمان مضبوطي، دې په غیب باندې یقین لري او هر وخت دا پته وي چې زما هر یو څیز نوٹ کیږي، او د الله د رضا لپاره په تکلیفونو باندې صبر کوي او د خپل طرف نه د خلکو حقوق پوره کوي او چې بل څوک یې حق خیال نه ساتي دې پای باندې صبر کوي. نو دې لحاظ سره د دې ایمان کامل دی. او ارشاد فرمایل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چې تاسو کې ما ته زیات، یعنی زما زیات خوښ هغه ستې چا چې اخلاق ښه وي. دا د بخاری شریف حدیث شریف دی. اوس دې نه اندازه ولګي چې یو کس د حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سره محبت کول غواړي، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورته ډېر خوږ دی، نو د ده پر دا حدیث شریف ډیر لوی سبب جوړ دی شي چې د خپل اخلاقو خیال وساتي. ځکه چې حضور صلی الله علیه وسلم آکس خوښته د چا چې اخلاق خوي. نو ظاهره خبر ده چې چونکې زموږ د اعمال د څلورم په ورځ باندې او د پرشنبې په ورځ باندې حضور پاک صلی الله علیه وسلم باندې پیش کیږي، نو چې څوک کسان د چا چې اخلاق خوي او دغه اعمال حضور پاک صلی الله علیه وسلم په مخ کې پیش کیږي، نو هغوی پر باندې خوشحالي. نو دې لحاظ سره موږ ته هر وخت دا پکار دي چې موږ د خپلو اخلاقو خیال وساتو. او دا ارشاد فرمایي چې په تاسو کې بهترین کس هغه دی چې څوک د اخلاق په اعتبار سره قوي. او صابر دو امین دا عرض وکړ، یا رسول الله، خدای تعالی چې انسان ته کوم څیزونه ورکړي پاکې ټولو کې خصیص کوم یو دی. نو حضور صلی الله علیه وسلم ښه اخلاق، حضور صلی الله علیه وسلم دام فرمایلی دی چې زه راستور شوم د دې لپاره چې د خپل اخلاق چې زه خو اخلاقو تکمیل وکم. دا څومره خبرې چې مونږه وکتې او اورېدې د دې نه پته لګي چې اخلاق صحیح کول پکار دی. لیکن دا اخلاق څه ته وایي؟ اخلاق د خلق جمع ده، او خلق دې ته وایي چې لکه مونږه چې ظاهري ازادي پای کې چې تناسب وي نو هغه ته مو ښایسته وایو. یو کس پوزه ډېره لویه وي او سترګې وړې وي نو دام کولی نه ښکاري، او چې سترګې ډېره غټې وي پوزه نری وي نو دام نه ښکاري. صفه او هر یو څه چې په خپل تناسب سره وي نو ډېر ښه ښکاري. رنګ تک تور وي نو بیا هم ښه نه ښکاري، چې تک سپین وي بیا هم ښه نه ښکاري، او چې غنم رنګ وي او په منځ کې وي نو دا چې کوم دی نو دا ډېر ښه نه دي، دې ته خوبصورته ویلی شي. دغه شان د اخلاق چې کوم دی سرور شو بی دي پای کې چې اعتدال وي نو دې ته خوبصورته ویلی شي. او کومې دي؟ لومړنی شعبه په دې کې د شهواتو ده، یعنی کوم څیزونه چې مونږ خوښو او د هغې دپاره مونږه، نو پای کې یو اعتدال وي، یو پکې تفرید وي او پکې افراد وي. نو دې افراد چې کوم دی هغه حرس دی، لکه زیات ځان دپاره جمع کولو او تفریح پہ دیتا ہے، لکھا ڈپریشن دے چھے انسان سچی سم رڑنے کی، او اعتدال پہ دے کے چکم دے نو عفت پہ. مثال پہ طور باندے یو کس تے اگر دیر مال سر مینہ کئی نو دا ہم حرس تے، او یو کس ته بالکل مال غټلو کوشش نه کوي خلکو بوج دی نو دام صحیح خبره نه ده، او دومره مال دا کوي چې پای باندې خپل ځان هم ساتي نور خلک هم ساتي او الله پاک ته راضي کوي، دا یقینا ډېر خصیص دی. دغه شان لذات دي، بالکل لذات او خیال نه ساتل، لکه اوس مثال په طور باندې پکړ کې ځان ته اوبو اچي خوند ختم کی نو دام ټیک نه ده، او بالکل د لذات په هر وخت په سوچ کې وي بل څه کار نه وي، دا موږ چې ګورو په دې اٹھلو پخرا خوراک پس غلط گرزی او هر وقت دی خبر سوچ بھی دام ٹک نہ دا، خدا کار دے چھ مطلب دے چھ کم اللہ پاک نعمتوں دی چھ اللہ پاک ورکی پے شکر ادا کول لی او پسئی طریقہ باندے سنت طریقہ باندے خوڑل دی. دغه شان نور لذات تھی او ددی مطلب چھ یعنی اعتدال بس ان دس دی چھ نہ غواڑو دزان نے لرے کول غواڑو، نو پای کې اعتدال پکار دی. کہ مثال په تور باندې مونږ هغه زیات کو نه تا مونږ وایو چې زناور تو برت وایو، چې لکه یو کس ته هغه په غوسه کې چکم دی رالو او سمه چې غوسه کول پکار دغه نه لس چند زیات وکا او کس ته ډیر نقصان او رسول دام ټیک نه ده، او بل یو کس ته چې غوسه پکار ده لکه مثال څوک د لا پشان کې غستاخی یا د حضور سم پشان کې غستاخی یا مسلمان ختمول غواړي دغه کې د جهاد طرف ته نه تیاری دام خبره ټیک نه ده، او د دې په منځ کې چې کوم څه دین وغه هغه د شجاعت دی. دغه شان علم دی، نو داسې علم چې هغه چې کوم دی نو مونږه یعنی مثال په طور باندې فضول سیزونو باندې خپل وخت لګو، لکه یو کس ته اخبار د سر نه شروع کړو تر اخره پورې او ضروري کارونه ترې نه پاتې شي نو زیاره خبر چې غم ټیک نه دی، او بالکل کوم فرضیان علم دی غم څوک نه حاصلوي نو غم ټیک نه دی، او دا چې څومره علم پکار دی هغه حاصلول دا چې کوم دی دا صحیح دا فقاهت. او دغه حساب سره عقل لې نو یو کس ته چې هغه عقل د شریعت مقابله کې استعمالي دام ټیک نه دی، او یو کس ته چې شریعت مطابق هم نه استعمالي هم ټیک نه دی. ودا دی چې خپل عقل د الله تعالی د رضا لپاره شریعت مطابق چې بشر باندې صحیح طور باندې عمل وکړی شم دا د لپاره استعمال دا ضرورت دی. نو دا سیزونه چې د چا پوره وي او په اعتدال باندې نو دا کس د دې کس چې کوم دی نو اخلاق صحیح دی. الله جل شانو دې موږ ته صحیح اخلاق نصیب کړي او په داسې طریقه باندې موږ دا ژوند تیر کړو چې په هغې باندې الله پاک زموږ راضي شي. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.